Radio.
سلام ستړي مشي سهار مو بخير تاسو مخک لا ساتي راډیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په سواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي ټرمپ د سه شنبې په ماښام خپلو مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولي دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلې. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 درې وهل شوي او په 5 کلن تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو طالبانو د نورو کلونو پرتله سږکال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړی شو د کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت استازي پیر البرت حساس سره مطرح کړي دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیر مو تر خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي ناروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. په ناروې کې افغان سفارت د تیر جمهوریت د چارواکو په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوب نه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي په ټول نړۍ کې 340,340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هر 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 برابره ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي د دغه راپور معلومات د نړیوالې ټولنې په تایید او په بیلابیلو سیمو کې د خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه وویل ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیوا ته پرمختللي وسلې ورکوي. او کنه ویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوزي ستراتیژیک تلون کې د پمخ د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو دریو کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بې پلوټه الوتکه کارولې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطلب اورېدلی شئ. نن اوومه ورځ ده چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي
زه خپلم بند پاتې یم، مریض یم، عملیات مې کړی دی. ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې رنی چارواکي ورته دا تهران په ګډون د ایران له نورو خارونو د وتلو اجازه نه ورکوي. وړاندې به په راپور کې راسره واورئ چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازک چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا.
لا دې سربیره درته نور راپورونه هم لرو. که چیرې وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید ویې نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلی دي ټرمپ د سه‌شنبې په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. د راپورو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبه روټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي دي. دا دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسوونکې امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېرې جنګي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل پلو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې دا پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمیر غیر ضروري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دي. کثم روخانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیلو وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیلو سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکېلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبرې وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1401 کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاتون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حقیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبې اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتې دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوي وایي چې اوس جګړې رای سر کړي دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له ښارونو ووزي. ورزونور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادا هم کړی چې له دې خاره د وتلو د هڅې پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او ادباو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ والو مرتي ویلي چې رزمه دفتري کفالت ته چوونه شو. نو دغه موضوع د ډیره جدي ده. زه خپل هم بند پاتې مریض یم. عملیات مې کړل ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مېشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې ښار ووځي او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښار ووځي. آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره یې شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د 3 شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره 3 نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.5 میلیون یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوې لمه کې ویلي دي چې دا مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.5 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په غیلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.1 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري موسسو ته ورکړل شي او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپایي ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبیعي آفتونو په برخو کې وي. په لمه کې د اروپایي ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابري او چمتووالي کمیشنري مشرې حاجا لهبی په حواله راغلي چې اروپایي ټولنه دغه شان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړي ویلي،
نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 3 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپله ټولنیز کیسه لري.
د لمیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربتوب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله لپاره راهیسې ټولې 40 لوتنې شوي او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 340 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تغذیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي، افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خبره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. دا راپور چې سه شنبه د جون په 14 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خپور شوی پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښیي چې 84% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپل واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلي سیما به حوصله قوله راغلي، د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي، افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده. په داسې حال کې چې 90% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لورې د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسېدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زنه افغانستان د تایی 4 سال با بسیار
افغان میرمنو په دې تیرو 4 کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي، خو له روحي او رواني اړخه سخت ځورېدلي چې جبران به کلونه وخت ونیسي تر څو افغان میرمنې یو وار بیا آرام ژوند ته ستنې شي.
کلی قرار داشته باشد
د ننګرهار یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفی تغییرات راځي.
د ختیځ لغمان یوې اوسېدونکي چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلي دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې لامل یې په دې هېواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هېوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر 1 میلیون ډېری ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کله ساتي رادیو ناوړي تاسو کولی شئ چې اوس د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو .com ته ورشي. حل تاسو مخ پر پانه باندې مستقیم د ازادي رادیو پر وب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسو اپ ستور اپل ستور ته وړي او لاغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور وشته تاسو مخ خبرونه واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نور چینلونو هم موږ تعقیبولی شئ. اوس مرزو په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغه ملیونی ښار اوسېدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ستاسو پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه هم تروشې شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسان وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. 15 کاله بعد یا 6 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ او به په بای اخلي
سلويخ مدرسام وهلي و يوازي من نشو خواتول غونډين وهلي دي غمدغمره ساګاني او به ورستر بلي کميږي د وچکالي سره مخامخ یو نو په انتظار د ټانکر ناست وي چې کله به د ټانکر راځي د بو ټانکر او من به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو د دولت نن دغه هيله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. زما فکر سره چې دا کم تنکس روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار وهلي کار ته وسپارل شي، زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې شي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل شي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې شي نو ډېر پرمختګ به نه وشي، کارونه به ډېر د خنډ سره مخ شي، تعلیمي کچه به بیخي کمه شي. زما فکر سره ده چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول شي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وشي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. څنګه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي سر وغه جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته چې موږ کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکړي، نورې مو ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.